السلام علیکم ستړي مشه زه سفي الله ستانګ زایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خرغلاست وایم پیل په خبرونو کو د بخښنې د نړیوال سازمان نن د افغانستان په دریو ولایتونو کې په عام محضر کې د څلورو کسانو پر اعدام خواشیني څرګنده کړې ده. د بخښنې د نړیوال سازمان جنوبي اسیا د برخې دفتر په ایکس پاڼه کې لیکلي په نیمروز فراه او بادغیس کې د طالبانو له لورې په عام محضر کې د څلورو کسانو اعدام له بشري حقونو څخه د سرغړونو ادامه ده. دغه دفتر زیاتوي د طالبانو چارواکي د بشري حقونو نړیوال قوانین په بشپړ ډول په بې پروایۍ سره تر پښو لاندې کوي. له نږدې څلورو کلونو راهیسې چې طالبانو کابل نیولی دی دا په یوه ورځ کې د اعدام تر ټولو لوړ شمیر ده. د جرمنی نوی حکومت پلان لري چې افغانستان ته د هغو افغانانو د ایستلو لړۍ پراخه کړي چې قانوني اسناد نه لري. د مسیحي ډیموکرات او مسیحي سوسیال ګوندونو د پارلماني ډلې مشر تورسن فرای د جرمني بیل ورځپاڼې ته ویلي افغانستان او سوریه ته به د کډوالو د بیرته ستنولو لړۍ چټکه شي. ښاغلي فرای زیاته کړې پروسه کال په اوړي کې د یو شمېر کډوالو د ایستلو تجربې وښودله چې دا کار ممکن دی. جرمني رسنیو د پنجشنبې په ورځ راپور ورکړ چې په دغه هېواد کې 240,000 زره داسې کډوال شته چې اسناد نه لري. د ښاغلي فرای په وینا غیر قانوني کډوال باید هر ډول چې کیږي له جرمني ووزي او غوره بداوي چې لومړی په خپله خوښه لاړ شي. په دغو غیر قانوني کډوالو کې لویه برخه د افغانستان دي. د امریکا متحده ایالاتونو طهور حسین رانا هند ته وسپاره. دی هغه کس دی چې په ممبئی کې د 2008 کال د تروریستي بریدونو ترا بلل کیږي. د دغو بریدونو له امله 168 کسان ووژل شول چې په دوی کې 6 تنه امریکایانو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د پنجشنبې په ورځ ویل متحده ایالاتونو د هند د هغو هڅو ملاتړ کړی چې د دې بریدونو مسؤلین عدالت ته راکاږي. ښاغلي روبیو زیاته کړه ولسمشر ډونالډ ټرمپ ژمنه کړې چې واشنګټن او نوی ډیلي به د ترهګرۍ له نړیوالې بلا سره د مبارزې لپاره ګډو هڅو ته دوام ورکړي. هند په خوا هم له واشنگتن د پاکستانی طهور حسین رانا د ورسپارلو غوښتنه کوله. خدا پلات چې کله ډونالډ ټرمپ ولسمشر شو د هند له صدر اعظم نریندرا مودی سره د رانا د ورسپارلو ژمنه وکړه. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو لوړ پوړی سلاکار سټیف ویتکوف روسیې ته تللی دی. د ازادي اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکز په وینا ښاغلی ویتکوف په داسې وخت کې دا سفر کوي چې د امریکا او اوکراین ترمنځ په واشنگتن کې خبرې روانې دي او بریتانیا او جرمني په بروسل کې د اوکراین په اړه غونډه لري. د کرملین وایاند دیمتری پیسکوف د روسیې دولتي رسنیو ته وویل د امریکا ځانګړی استازی سټیف ویتکوف نن روسیې ته ورسید. ښاغلی ویتکوف د شنبې په ورځ په عمان کې له ایراني چارواکو سره هم خبرې وکړي او د دې سفر په درشل کې د روسیې کې تم شوی دی. او روسیو الاصل امریکایی کستینیا کاریلینا چې په روسیا کې د دې لپاره زندان شوی و چې په اوکراین کې له یوې امریکایي مرستندویه موسسې سره $150 مرسته کړې وه د تبادلې په ترڅ کې له بنده خوشې شوه. کاریلینا له آرتوروف پتروف سره چې د جرمني او روسیې دوګونی تابعیت لري او ادعا کوي چې حساس مایکرو الکترونیک مواد صادر کړي تبادله شوه. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د پنجشنبې پر سپخوال رسنیو کې د کاریلینا د خوشی کېدو خبر تایید کړ. د روسیې امنیتي څانګې اف اس بي هم د پتروف د خوشی کېدو خبر ورکړی دی. د کاریلینا الوتکه په سیمه ایز وخت شپې شاوخوا 11 بجې د واشنگتن ډي سي بهر د انډریوس په هوایي ډګر کې ښکته شوه چیرې چې هغې ته د هغې د کوژنې لخوا هرکلی وویل شو. 33 کلنه کاریلینا چې پخوانۍ بالي نڅاګره وه په 2015 کال کې متحده ایالاتونو ته لاړه او په 2018 کال کې د امریکا تابعیت ترلاسه کړ. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ. د خبرونو التم لوستلی شئ. نن په دریو ولایتونو فراه، بادغیس او نیمروز کې څلور کسان اعدام شول. په بادغیس کې د اعدام د صحنې یو شاهد وایي
هم دو نفرم بل یادیم اونور وارسین مختولین باز اونور برکدام از مچان شلیک کردم به سر از اونور دو نفر بوده و یک نفر سه نفر به قطر رسونده بود باز یک دیگهش یک نفر به قطر رسونده بود.
د خیبر چارواکو ازادي رادیو ته تایید کړي چې د اپریل تر لسمې پورې د ای سی سی او نورو ناقانونو کډوالو د اوختل شو کډوالو شمیر تر 34,000 او وخت دې یو افغان کډوال وای
تقریبا د سیوا هفته موږ ډیره سرګردانه تیر کړې. بالکل ډیره کورونا پاتې سو غواګانې پاتې سو او ارڅ سب سو بس ټوکنې راکړې او اخوازي.
په پکتیا کې د اکمال تخصص د پروګرام د پیلېدو راپور هم درکو.
د تخصص برنامه پکتیا کې شروع کېدل د پدې معنا ده چې دلته طبابت معیاري کېدل دي.
او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو جګ پړی سلاکار نن روسیې ته تللی.
در آزادی شیبی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
رابشو اول مطلب ته د طالبانو حکومت د افغانستان په دریو بیلابیلو ولایتونو کې پر یو شمېر کسانو چې پټکو یې په وژنو تورنو په عام محضر کې د اعدام حکمونه تطبیق کړل. په فراه، بادغیس او نیمروز کې د دوی سیمه ییزو ادارو له خلکو غوښتي وو چې نندارې ته ورشي. عیني شاهدانو ازادي راډیو ته وویل په وژنو تورن کسان د مقتولینو د کورنیو لخوا د ټوپک په ډزو وویشتل شول. دوی وایي د طالبانو حکومت دا اقدامات د خلکو پر روحي منفي اغېزې کوي. جزئیات له فیروزي عزیزي اورو.
فراه، نیمروز او بادغیس ولایتونو کې د طالبانو د حکومت سیمه ییزو ادارو اعلان کړی چې د اپریل پر 11مه یې پر کابو څلورو کسانو په محضر کې د اعدام حکم تطبیق کړ. د بادغیس ولایت د مطبوعاتي دفتر رسنیو ته په استولې اعلامیه کې په دې ولایت کې د دوی پټکو قصاص شوي کسان سلیمان د محمد رسول زوی، د تاګاب علم ولسوالۍ د چا جلال سیمې اوسیدونکی، او حیدر د مجنون زوی د درې بوم ولسوالۍ نخچرستان سیمې اوسیدونکي دي. په اعلامیه کې راغلي سلیمان دوه ښځې او یو نارینه، او حیدر بیا یو نارینه د کلاشینکوف په ډزو وسلی و. که څه هم موږ د اعدام شویو کسانو له کورنیو سره په خبرو بریالي نه شوو، خو عیني شاهدانو ازادي راډیو ته وویل چې دې حالت یې پر روحي سخت منفي اغیز کړی دی. د بادغیس ولایت مرکز قلعهناو یو اوسیدونکي او د دې پیښې عیني شاهد چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کړي نوم خپور سي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
ورسین قاتلین باز مختولین بر کدام از مجان شلیک کردن
بودیم. پا و تورن کسان و دا مختولین و کورنه و پر سرون و ایتو دزی وکری یوی دری کسان او بلی یو کس وجلی و چی دا حکم پر جاری شو. دی را حد سوش و چی دوی و بخل شی دا قاتلین و کورنه و دا مختولین و وارسین و دا ویل چی هر چور پیسی هر چا چی غواری در کوی خود دوی و نبخل. بل تا افغانستان که دی مسائل و اروان سم آما پو هاوی نشتا و دا دول پیخی خام خا منفی غیسی داری.
په نیمروز ولایت که دی طالبان دا حکومت دی اطلاعات و کلتور ریاست هم پر خپل ایکس پانا خبر کردی خبر پانا که په همدی ورز پر وزن وزنه د یو تورن کس د اعدام اعلان کړی، او د سیمې اوسیدونکي ملکی مامورین او نظامی چارواکي په دې غونډه کې د ګډون لپاره بللي و. د نیمروز ولایت د زرنج ښار یو اوسیدونکي او د دې پیښې شاهد چې د هم د ورته ستونزې له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
دا حکم په همدې لوبغالي کې ترسره شو. د مقتول کورنۍ لخوا دا کس قصاص شو. د ټوپک ډزې پرې وکړې. د دې صحنې لیدل ډېر سخت و. د یو انسان لخوا د بل انسان قتل ډېر سخت وي. هیڅوک نه غواړي چې دا حالت په خپلو سترګو وګوري. سمه ده چې الهي حکم دی، خو مهمه دا ده چې باید سم تحقیق وشي، عدالت وشي.
په فراه ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت هم په خپله ایکس پاڼه خپور کړي خبر کې ویلي چې څو کسانو باندې د اعدام حکم تطبیق کړی، او په دې اړه یې معلومات نه دي ورکړي، او نه هم په دې ولایت کې عیني شاهدان خبرو کولو ته حاضر سول. خو د ځینو راپورونو له مخې او د دې ولایت یوې اوسیدونکي چې له موضوع خبره وه او د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې په فراه ولایت کې هم یو کس اعدام شوی دی.
ما هیڅ نن خپل ماشومان بیرون پرې نه خودل، ځکه د دوی پر روحیې بد اغېز کوي. له خپلو همکارانو مې واورېدل چې نن سهار یو کس چې په یو قتل تورن و وی واژه. موږ ښځې د جمعې په ورځ هم کار کوو. سهار همکارانو ماته زنګ ووهه چې نن تاسو مارکیټ ته مه راځئ، د دې چې د سټېډیوم او لارو امنیت نیسي، ځکه دا کسان اعداموي.
طالبانو په 2021 کال کې په افغانستان کې له واک ته رسیدو وروسته د دوی د اسلامي قانون د سخت تفسیر سره سم د اعدام او غړو پرې کولو په ګډون عامه مجازات بیا پیل کړي دي. دوی تر اوسه 10 کسان په محضر کې اعدام کړي دي. اعدام چې دوی قصاص بولي، د غچ اخیستونکي عدالت یوه بڼه ده چې تل د بشري حقونو سازمانونو د عمل له نړیوالو قوانینو او نورمونو سرغړونه او د 1990 لسیزې د طالبانو جبري او سختو پالیسیو ته د ستنېدنې په توګه بللې ده. که څه هم د طالبانو د حکومت یادو سیمه ییزو ادارو او د دوی تر کنټرول لاندې د افغانستان سترې محکمې ویلي چې د رڼو څېړنو او عدالت د تمینولو په نظر کې نیولو یې په دوی دا حکم تطبیق کړی، خو ملګرو ملتونو او د بشري حقونو نورو ډلو تل په دې اړه شک ښودلی او په وار وارې د طالبانو حکومت د یو سم عدلي او قضایي سیستم په نه درلودلو تورن کړی دی. دوی پر طالبانو غږ کړی چې دا ډول مجازات ودروي او د تورنو کسانو لپاره مناسبه پروسه، روڼتیا او اساسي اصول او عدالت پلي کړي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتات.
وربشو له پاکستان د استل کېدونکو افغان کډوالو مسلې ته د خیبر یو انتظامی چارواکی د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویل دي چې د اپریل تر لسمې پورې د اپریل لومړی تر لسمې د تورخم په دروازې د اوختو افغان کډوالو شمیر ل څلور ډیر زرو څخه پورته شوی او دا لړۍ دوام لري. بل پلو په خیبر زولا کې پولیسو د افغان دوکاندارانو او سوداګرو ثبت پیل کړی او د دوی د آبادیو نقشې هم تیاری کړي دي. په دې اړه باندې د ازادي راډیو د مشال څنګې خبریال فرات شینواره له تورخمه دا ریپورت لري.
د لنډ کوتل په موقتی کیمپ کې موجود خیبر و انتظامی چارواکی عبدالغنی مشال ریډیو ته په یو لیکلي استولي پیغام کې ویلي چې د اپریل لومړۍ نیټې نه تر لسمې نیټې پورې په تورخم دروازه څه باندې څلور دیرش زره افغان کډوال واوختل او دا لړۍ لا هم دوام لري. په خیبر ضلع کې پولیسو افغان سټیزن کارډ لرونکو دکاندارانو او سوداګرو ته ویلي چې پل ځانونه دې درج کړي او افغان آبادیو نقشې تیارولی هم پیل کړي. کلی په کلی ګرځي او افغان کډوالو ته له دې سیمې د وتو وینا کوي. دا مهال د پنجاب او سند نه زیاتره کډي را روان دي. لومړی لنډ کوتل موقتی کیمپ ته ورځي او چې هلته یې ثبت کړي نو بیا د تورخم په دروازه افغانستان ته اوړي. په لنډ کوتل موقتی کیمپ کې موجود ځنې افغان کډوالو مشال ریډیو سره خپل احساسات صدا سي شریک کړل.
خان محمد مخورو له ټکسلې نه رالو او د شپې راووتو نو اوس دلته راورسېدو تقریبا داسې یوه هفته موږ ډېره سرګردانه تېره کړې. بالکل ډېره او د شپې به هم زنانه د نورو کورونو ته لاړې. تقریبا څلور ورځې هلته تېرې کړې. بیا کله خپل کور ته او کله د بل په کور کې دام کول او په خپله خو ډېر سخت تکلیف کې وو. کورونا پاتې شو غواګانې پاتې شو او هر څه سب شو. بس ټوکنې راکړې او آخوا ځای
دا اوس مونږ هم هلته ورکوټې کاروبار لږ شانتي خپل هم کاروبار کوو. نو په دغه وجه باندې مونږ دا ټیم خپل کاروبار پرېښی دی صرف خپل د افغانان وړونو د عزت په خاطر باندې. دا اوس مونږ سره دوه درې ګاډې دي. مونږ کډې راوراسو او کال ته کاروبار وکړو. زمونږ نه کاروبار پاتو سبا زمونږ د پیوار کار چې کوم ټیم راځي چې مونږ ته ټیم خودلې دي چې دا راځي مونږ اوس لین دین د چا به مونږ سره حساب مونږ به د چا سره حساب دا خو مونږ نه پرېږدي. که زمونږ سره د دغه ځای کې د ځایي خلکو حساب هغه خپل حساب خو رانه وسلی هیڅ قسم د ځای نه. دا فلحال زه خپله یو افغان مهاجر یم خو ترانسپورټ کې یم. فلحال ما سره دغه سوچ دی چې زه سبا دا ورځ په مام راتلونکي ده چې زه سبا راځم. ما سره د اوسېدلو ځای نه دی معلوم چې زه به چیرته پاتې کیږم زه به چیرته اړم.
د پاکستان وفاقي حکومت افغان سټیزن کارډ لرونکو ته د مارچ یو دیرشمې نیټې مهلت ورکړی وو چې له دې ملک دی ووځي او پی یو آر کارډ لرونکو ته د جون دیرشمې نیټې مهلت ورکړی. یو اندازې مطابق افغان سټیزن کارډ لرونکو شمیره خواوشا اته لاکه ده او پی یو آر کارډ لرونکو شمیره بیا خواوشا څوارلس لاکه جوړیږي. همدارنګ په 2023 او 2024 کې د پاکستان وفاقي حکومت په امر بې اسناد افغان کډوال هم له دې ملکا وستل شوې دي چې شمیره یې څه باندې 1 لک جوړیږي. د پنجاب او سمنا د افغان کډوالو په زوره د وستو راپورونه ورکړل شوي خو بیا په خیبر پختونخوا کې تر اوسه پولیسو د افغان کډوالو پر ضد کوم عملیات نه دي کړي او یوازې اعلانونه ورته کړي چې زر تر زره دی لدی صوبې هم په خپل خوخه وځي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنډاپور په دې ورستو کې ویلي چې په کار دی افغان کډوال په زوره لدی ملکا و نه وستل شي او پولیس دې د دوی پر ضد عملیات نه کوي. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر.
د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي تر اوسه د افغانستان په دیارلس ولایتونو کې په تصویري رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو د نه خپرولو بندیز عملي شوی. دغه مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې برخې مسؤل سمیه ولیزاده ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې طالبان په دې هڅه کې دي چې په افغانستان کې دننه خصوصي رسنۍ له بشپړ سقوط سره مخ شي. جزئیات له سنا کاکړه ورو.
د افغانستان په دریو ولایتونو کې د طالبانو حکومت لخوا په سیمه ایزو رسنیو د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو خپرولو بندیز له تازه راپورونو سره هم مهاله د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي له دې سره دا محدودیت 13 ولایتونو ته وغځېد. د دغه مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې برخې مسؤلې سمیې ولیزادې ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې طالبان په دې هڅه کې دي چې یوازې په خپل واک کې رسنۍ فعالې او نورې سقوط شي.
همه اینها نشان دهنده یک برنامه است.
دا ټول د رسنۍ او د بیان د ازادۍ په وړاندې د یو سیستماتیک پروګرام ښکارندوی کوي. طالبان په دې هڅه کې دي چې په افغانستان کې د ننه خصوصي رسنۍ له بشپړ سقوط سره مخ شي او یوازې څو رسنۍ چې د دې ډلې په واک کې دي خپل خپرونو ته دوام ورکړي.
این رسانه‌ها به نشرات خود ادامه بدن.
دا څرګندونې وروسته له هغې دي چې تازه د افغانستان د خبریالانو مرکز د اپریل په 10 د یوې اعلامې په خپرولو سره وویل چې د طالبانو حکومت په جوزجان، زابل او پروان ولایتونو کې په سیمه ییزو رسنیو د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو د خپرول بندیز لګولی دی او په دې اړه یې اندېښنه وښوده. جوزجان کې یوې ښځینه خبریالې هم د نوم نه خپرېدو او د غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته دا خبره تایید کړه.
طالبانو بیا هم په یو بل اقدام کې په جوزجان ولایت کې د ژوندیو موجوداتو خپرول منع کړل او حرام یې وبلل او د دغو تصویرونو د استفادې مخه یې ونیوله.
یو شمېر افغان خبریالان او رسنیز څېړونکي هم د طالبان حکومت د اقدام د تصویري رسنیو د تړلو لپاره یو ډول هڅه بولي. په فرانسه کې مېشت افغان خبریال او رسنیز څېړونکي زیرک فهیم ازادي راډیو ته وویل
انزوری زو رسنه او باندې دغه ډول بندیزونه لګول یا لزیتول نه واځي دا چې دا په تدریجي توګه باندې د خپلواک مطبوعات او د غټ د خاموش کولو معنا ورکوي. په عین محل دا په دغه رسنه او باندې د خپل اقتدار د لزیتول او لدی سره جوخ د آزاد او خپلواک رسنه او په نشراتي سیستم کې یو ښکاره مداخله ده.
د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي پخوانی استاد او د نیویارک په رجستر پوهنتون کې میلمه څېړونکی حمید بیت الله هم ورته دا مطرح کوي. وایي د طالبانو حکومت غواړي په داشان محدودیتونو سره په رسنیو د فعالیت کړي تنګه او تړل کېدو ته یې اړ کړي.
د تصویر بندول په تصویري رسنیو د نویو محدودیتونو د هغوی په کارونو کې د نوي خنډونو د ایجادولو هڅه ده چې په تیرو تقریبا 2.5 لسیزو کې په افغانستان کې وغوړېدل او پرمختګ یې وکړ او تر ډېره خپلواکې رسنۍ پاتې شوې وې. که تاسو تصویر ونه لري د تلویزیون معنی نه لري. یوازې د طبیعت او غیر ژوندیو موجوداتو تصویرونه باندې تاسو تلویزیون نشئ چلولی نو مجبوریږي بالاخره کار بند کړئ.
ښاغلی بیت الله تصویری رسنۍ د افغانستان د عامو خلکو لپاره ډېرې مهمې بولي. ټینګار کوي چې د تصویری رسنیو محتوا ورته ښه د پوهېدو وړ ده. نوموړی ادا کوي چې په همدې دلیل د طالبانو حکومت دا کار کوي ځکه په خبره یې د تصویر ثبوت تر ټولو قوي ثبوت وي. نو په باور یې دوی غواړي محدودیت ولګوي او تصویری رسنۍ په یو ډول له منځه یوسي. د طالبانو حکومت د 1403 لمریز کال د زمري په 10 نیټه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم خپل نوی قانون اعلان کړ چې دغه قانون د 12 مادې په دریم بند کې د زیرو یا ساکه موجوداتو د تصویرونو پر اخیستلو او خپرولو بندیز لګیدلی دی. هغه مهال د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر ویلی و چې دوی به په تدریجي ډول په افغانستان کې د ژوندي موجوداتو د انځورونو د خپرولو بندیز قانون عملي کړي. طالبان د ژوندیو موجوداتو انځورونه د اسلام له نظره ناروا بولي خو مخکې د دې بحثونو په لړ کې په ټولنیزو رسنیو کې داسې یوه ویډیو لاس په لاس شوې وه چې پخواني جهادي قمندان او د طالبانو حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر پلار جلال الدین حقانی ته منسوبه وه او هغه پکې ویلي وه ګڼ شمېر عرب او جمع علما تصویر ناروا نه بولي. د اسلامي علومو یو شمېر عالمانو له ډلې د مصر له الازهر پوهنتون څخه فارغ ډاکټر محمد الله صخره هم ازادي راډیو ته ویلي وه چې تصویر او مجسمې هغه خاص حالت کې منع شوي چې د شرک او یا هم عبادت کولو ویره یې موجوده وي. طالبان په دې تورن دي چې په افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته یې هڅه کړې چې د دغه هیواد په رسنیو پراخ محدودیتونه ولګوي او ځان سانسورولو ته یې اړ باسي. د افغانستان له خبریالانو د ملاتړ سازمان مشر حامد عبیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د بیان د ازادۍ هغه اصلي او اساسي اصول چې اطلاعاتو ته لاسرسی او انتقادي ژورنالیزم دی. په تېرو څه باندې دریو کلونو کې طالبانو دا ثابته کړه چې دانش یې زغملی. نو ځکه آزادو رسنیو باندې محدودیتونه وضع کړل او ورځ تر بلې د دغو محدودیتونو په شمېر کې زیاتوالی راغی.
خو د طالبانو حکومت بیا تل ادا کړی چې د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د رسنیو ملاتړ ته ژمن دي.
facebook.com/azadiradio.
د روختیا نړیوال سازمان WHO وایي په تیرو څلورو میاشتو کې په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو ګزن مثبتې پیښې د تیر کال د ورته مودې پرتله څلور چنده زیاتې شوې. د دې سازمان بیړنۍ کمیټې د پنجشنبې ورځ په خپل راپور کې د پولیو د وحشي ډول خپرېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او ویلي دي پاکستان کې چې د افغانستان ګاونډی هېواد دی دا پیښې دولس چنده زیاتې شوې. په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ هم تاییدوي چې ماشومان یې په پولیو اخته شوي او د بدن یوه برخه فلج شوې ده. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د پیښو زیاتوالي اندېښنې راپارولي، یو شمېر افغان کورنۍ وایي ماشومان یې ګزڼ وهلي او فلج سوي دي. د پولیو یو قرباني ماشومه د غزنی ولایت د جاغوري ولسوالۍ اوسیدونکې ده. د دې ماشومې مور چې نه غواړي نوم یې خپور سي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل. هر یوه چې د خوست ولایت اوسیدونکي ده وایي د دوی د ګاونډیو یو ماشوم ګزڼ وهلی چې ورنه زوریږي.
زموږ په ګاونډ کې یو کس و چې د هغوی کورنۍ مشرانو دا نه خوښوله چې ماشومانو ته باید واکسین ورکړي، نو بیا د هغوی یو هلک د پلی په ناروغۍ باندې اخته شولو چې یو پښه باندې فلج شولو او تر اوسه پورې هم له دغې ناروغۍ څخه
دا افغانی کورنۍ په داسې حال کې د خپل ماشومانو له کړېدو ځورېږي او ورته اندېښمن دي چې د روغتیا نړیوال سازمان تازه ویلي چې افغانستان کې د پولیو مثبتې پیښې د تیر کال د ورته مودې په پرتله څلور چنده زیاتې سوي دي. د دې سازمان بیړنۍ کمیټې د اپریل په لسمه نیټه په راپور کې د پیښې د پولیو وحشي ډول په نوم یادې کړې او ویلي دي چې په پاکستان کې دا پیښې دولس چنده زیاتې سوي دي. د WHO د راپور له مخې لږ تر لږه نهه مثبتې پیښې په افغانستان او یو بیا پیښې په پاکستان کې ثبت شوې دي. دا سازمان خبرداری ورکوي چې د پولیو دا خطرناک ډول ویروس به په 2015 کال کې هم د افغانستان او پاکستان لپاره جدي ګواښ وي. WHO زیاتوي چې د واکسین د کمپاینونو د نه تطبیق له امله دا پیښې اکثره د افغانستان په جنوب کې ثبت شوې دي، هغه سیمه چې د دغه سازمان په ټکو تیرو دولسو میاشتو کې د کور په کور واکسین کمپاینونه پکې نه دي شوي. په 2014 کال کې د طالبانو حکومت کور په کور د پولیو واکسین کمپاینونه بند کړل او دا پروسه جمعتونو او ځینو ځانګړو مرکزونو ته محدوده کړه. د روغتیا نړیوال سازمان دا هم وایي چې له پاکستانه د افغان کډوالو بیرته ستنیدنه په ځانګړي ډول سرحدي سیمو ته د پولیو د ویروس د انتقال خطر نور هم لوړ کړی دی. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې پاکستان د افغان کډوالو د اجباري استلو دوهم پړاو پیل کړی او هر ورځ زرګونه افغان کډوال افغانستان ته ستنېږي چې دا چاره د پولیو د خپرېدو خطر زیاتوي. ډاکټران سپارښتنه کوي چې ماشومان باید د پولیو پر ضد واکسین سي ترڅو له فلجېدو خوندي پاتې سي. د داخلي ناروغیو متخصص ډاکټر عطاولا سیام ازادي راډیو ته وویل.
پولیو یوه ساري خطرناکه ویروسي ناروغي ده چې د ماشومانو د پنج سبب کیږي. دغه وایرس د ککړو اوبو خوړو د لارې د ماشومانو هضمي سیستم ته دی او د کولمو د لارې څخه جذبېږي او د ماشوم د پنج کېدو سبب کیږي.
نوموړی وایي دا ناروغي د یو ماشوم له غایته موادو بل ته انتقالېږي او نښې یې د بدن شدید دردونه او د عضلاتو کمزوري ده چې وروسته د بدن یوه برخه ناکاره کوي. د نړیوالې ټولنې له هڅو سره سره افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو ویروس پکې ماشومان لا هم ګواښي.
له خبرونو ور اخوا
د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ یو جګپوړی سلاکار روسیې ته تللی دی. سټیو ویتکوف هغه څوک دی چې سبا به په عمان کې له ایراني چارواکو سره هم د امریکا د پلاوی مشري کوي. د عمان ته ترتګ مخکې په سن پیټرزبورګ کې تم شوی دی. جزئیات به له احمد شیبر واورو.
د ازادي اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکز په وینا سټیف ویتکوف په داسې وخت کې د روسیې سفر پیل کړی دی چې د امریکا او ایران ترمنځ په واشنگتن کې خبرې روانې دي او بریتانیا او جرمني په بروکسل کې د اوکراین په اړه غونډې لري. د کرملین بیان د متر پیسکوف د روسیې دولتي رسنیو ته وویل چې د امریکا ځانګړی استازی سټیف ویتکوف نن روسیې ته ورسید. ښاغلی ویتکوف په د شنبې په ورځ په عمان کې له ایراني چارواکو سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې وکړې. چې د دې سفر په درشل کې د پروسی کې تم شوې ده. د شغلی ویتکوف د روسیې د سفر د اجنډا په اړه رسنیو لږ معلومات ترلاسه کړي دي. شغلی پیسکوف وویل د ټرمپ استازی سټیف ویتکوف که چیرته له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري بیا به نور معلومات له رسنیو سره شریک کړي. د روسیې دولتي خبري آژانس تاس راپور ورکړی دی چې ویتکوف تر اوسه کرملین ته له یوه نږدې کس کریل دیمیتریف سره چې د روسیې د مستقیمو پانګونو د صندوق مشر دی لیدلی دی. تیره اونۍ دغو دواړو په واشنګټن ډي سي کې سره لیدلی وو او د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا په اړه غږېدلی وو. د ویتکوف تر دې سفر یو ورځ مخکې د امریکا او روسیې استازو د ترکیې په استانبول کې غونډه وکړه چې څرنګه د دواړو هیوادونو ترمنځ روابط عادي کېدای شي. د استانبول تر غونډې وروسته داسې راپورونه خپاره شول چې ښایي بیرته د ډیپلوماتانو شمیرې په سفارتونو کې عادي حالت ته وګرځي. په 2022 کال کې چې کله د روسیې له لوري پر اوکراین بشپړ یرغل وشو، امریکا او روسیې د یو بل له سفارتونو په ډلهییز ډول ډیپلوماتان وویستل. د ټرمپ د ولسمشرۍ له پیل راهیسې چې ژمنه یې کړې ده له ماسکو سره به اړیکې بیرته سمې کړي، دا درېیم ځل دی چې ویتکوف روسیې ته سفر کوي. تیره میاشت د هغې لیدنه له پوتین سره د دواړو ولسمشرانو ترمنځ د ټلیفوني اړیکې لپاره لار هواره کړه. هغه په فبروري کې هم روسیې ته تللی و او د ریاض په خبرو کې د امریکا روسیې د پلاوي برخه و.
د پکتیا ولایت د ګردیز په اوزوی روختون کې په 5 بیلابیلو طبي برخو کې د اکمال تخصص د بشپړولو برنامه پیل شو. په یاد پروګرام کې شامل ځوانان ډاکټران وایي په پکتیا کې د معیاري درملنې لپاره دوی ته د تخصصي برنامه پیلېدل مهم دي، سره له دې چې په وروستیو 2 لسیزو کې د نړیوالې ټولنې په مرسته د روغتیا د برخې تخصصي کېدو لپاره هڅې شوي، خو تر اوسه هم د افغانستان د خلکو ډېره برخه بنسټیزو روغتیایي خدمتو ته لاسرسی نه لري. نور حال د نجیب الله الوخیل په دغه رپورټ کې.
د پکتیا ولایت مرکز ګردیز په حوزوی روغتون کې ځوانو ډاکټرانو لپاره د عمومي جراحي، عمومي داخله، د ماشومانو داخله، نسایي ولادي او اورتوپیدي په 5 څانګو کې د تخصص د بشپړولو پروګرام پیل شو. د پکتیا روغتیایي مسؤلین وایي د دې برنامه په پیلېدو سره به ځوانو ډاکټرانو ته په خپله سیمه کې د تخصصي دورې د بشپړولو فرصت برابر شي او په دې ځای کې به طبابت او درملنه هم قرار قرار معیاري بڼه خپله کړي. دا پکتیا د عامه روغتیا رئیس ډاکټر میراج ګل عادل مشال روډی تو ویل
پکتیا کې چې پکتیا ځون کې الحمدلله اول ځل باندې د تخصص برنامه 5 څنګه کې 5 بخښونه کې پرانستنن تر سره شو چې په دې 5 بخښونه کې یو عمومي جراحي بخښو څنګه و، یو داخلي عمومي و، یو د اطفال داخله و، یو نسایي ولادي، یو اورتوپیډي بخښ. نو خو د عامه روغتیا وزارت او د عامه روغتیا رسالت الحمدلله ان شاء الله کوشش کوو چې په دې وخت کې ورته د دې لپاره هم تشکیل منځور
دا پکتیا ډاکټران وایي دا چې په دې روغتون کې د متخصصانو شمیر لږ دی، نو دوی اړ دي چې خپل یو شمیر ناروغان د درملنې لپاره د مرکز کابل په ګډون ځینو تخصصي روغتونونو ته ولیږي. دوی په دې خوښي څرګندوي چې خپل تخصصي دورې د کابل او د افغانستان د نورو تخصصي روغتونونو پر ځای خپل سیمه کې بشپړوي. د حوزوی روغتون یو ډاکټر مجاهد حمیدی وویل
د تخصص برنامه پکتیا کې شروع کېدل د په دې معنی ده چې دلته طبابت معیاري کېدل دي او هغه څه چې موږ همیشه د دې سره مخامخ وو، ډیری ناروغان د موږ د اورتوپیډي په برخه کې چې بدلته وو هغه موږ ریفر کول، هغه به تلل په لاره کې به ساور کوله.
د ګردیز د حوزوی روغتون ډاکټران زیاتوي په اوس وخت کې چې تر ډیره طبي او ټولنیز مسلکونه تخصصي شوي، له دې 5 برخو سربیره د روغتون نورو برخو ډاکترانو ته هم باید د تخصصي زده کړو فرصتونه برابر شي. د حوزوی روغتون یو بل ډاکټر نورالله وایي
مینده کې خدای دیو کې چې په نورو برخو کې لکه مونږ جریات فالرو، سیکرټری لرو، همدغه سي یورولوژي لرو چې مونږ دلته فال ډیپارټمنټونه لرو، په غوي کې وخت سره سره ځکه چې لوی پکتیا یو مرکز دی پکتیا، نو دوی برخو کې دلته ابتدا وشي.
د اکمال تخصص برنامه بیا د پکتیا په سنگلوري د خوست ولایت په تخصصي روغتون کې شاوخوا یوه لسیزه مخکې پیل شوې ده او لسګونو ډاکترانو پکې خپلې تخصصي زده کړې سرته رسولې دي. که څه هم د نړیوالې ټولنې په ملاتړ په وروستیو 2 لسیزو کې په افغانستان کې د روغتیایي سکتور د تخصصي کېدو لپاره هڅې شوي، خو تر اوسه هم د افغانستان د خلکو ډېره برخه بنسټیزو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او ناروغان یې د ډاکترانو له کتنې او تجویز پرته خپل سري دوا درمل کاروي.
درسي ساعت
د ازادي رادیو لارې تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه اوریدل یې مه هېروئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه رب سپیڅلې نامه سلامونه ونې کې هیله مې ونې درنو زده کوونکو، هیله ده چې ټول بروغ او جوړ اوسئ او وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټولو ته د یولسم ټولګي تاریخ مضمون لومړنی لوست شرغلاست. نو دا چې زموږ استاد لومړنی لوست د افغانستان او اسلام په حق لدی، راځو پر همدې موضوع باندې معلومات لسته راوړو. دا چې د افغانستان عمومي وضع او حالات، د اسلام د ظهور په درشل کې څه ډول و، نو تاسو هم په دې هیله چې د لوست اخرنی شی بوره سره ملتیا وکړي او د نن ورځې د همدغه په زړه پورې موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. نو راځو خپل درس پیلو د افغانستان عمومي حالات د اسلام د ظهور په درشل کې. اول راځو سیاسي وضعیت ته. دا چې د افغانستان سیاسي وضع دا مهال څه ډول و، د شپږمې میلادي پیړۍ په دویمې نیمایي کې، هغه وخت چې د افتالیانو دولت مخ په ماتې و، یعنی مخ په کمزوري و او د ماتې سره مخ و، د ایراني ساسانیانو او د ماورانهر د ترکانو لاسوهنه په ترتیب سره د افغانستان شمال، ویدیز شمال او شمال ختیځ ته وغځېدله او تسلط یې پیدا کړ. یعنی کله چې د افتالیانو واکمني د ماتې سره مخامخ و، نو په دې وخت کې ایراني ساسانیان او همدارنګه د ماورانهر ترکانو د افغانستان په شمال، ویدیز همدارنګ په شمال او شمال ختیځو برخو کې لاسوهنه درلوده او په دغه تر دغه ځایونو یا تر دغه برخو پورې ورسېدل د افغانستان او دوی پر دغه سیمو باندې تسلط پیدا کړي. پاتې هیواد بیا په ملک التوایفي حکومت باندې وویشل سو او ډېر سیمه ییز حکومتونه منځته راغلل. مثلا په غور کې د سوریانو کورنۍ، په بامیان کې د شیرانو، په کابل کې د ردبیرانو او په غزنی او ګردیز کې هم د لاویکانو سیمه ییز حکومتونه په پښو باندې ودرېدل. یعنی د هیواد په هر برخه کې سیمه ییز حکومتونه منځته راغلي او سیمه ییز سیاسي حکومت مختلي په هر سیمه کې. د مثلا د افغانستان شمال، ویدیز شمال، شمال ختیځ موجول چې د ایراني ساسانیانو او ماورانهر د ترکانو په لاس ورغلي، او د هیواد پاتې نور سیمه چې وه، هغه هم په نور سیمه ییز حکومتونو باندې وویشل سو، لکه د سوریانو حکومت، د سوریانو کورنۍ، د شیرانو کورنۍ، ردبیل شاهان، او د هیواد هر سیمه په د جلا حکومتونو په لاس کې ورغلل. یعنی بالکل په د افغانستان سیاسي وضعیت چې و، هغه سیمه ییز حکومتونه باندې وشل سوی و. ورپسې راځو اقتصادي او ټولنیز وضعیت. د اسلام د ظهور څخه پخوا افغانستان د سوداګریزو مالونو د وړلو او راوړلو لاره و. یعنی مخکې له دې چې اسلام په افغانستان کې څرګند سي او افغانستان پورې راورسېږي، په افغانستان کې سوداګریز مال د افغانستان خپل د سوداګریزو مالونو د وړلو او راوړلو لاره و، چې د ورېښمو لاره دغه ډېر مشهوره لاره د دې سیمې څخه تیر سوی و، او سوداګریز کاروان نه هم د چین او هند څخه ایران ته، عراق، ترکیه، لویدیځ هیوادونو او همدارنګ ختیځ سیمو ته رسیدل د همدغه لارې څخه، چې دا لاره هم د افغانستان څخه تیر سوی و. د دې ترڅنګ د کرنیزو ځمکو، همدارنګ د پریمانه اوبو، مسایدي هوا او انساني قوتشتون هم د اقتصادي وزي د پرمختګ لپاره ډیره ښه زمينه برابره کړې و. د اسلام د ظهور پر مهال بیا د یو سیاسي او اداري مرکزیت د نشتنوالي لکه بل دغه شرایط د ویجړې لوري ته مخه کړې. یعنی دا چې یو اداري سیاسي مرکزیت شتون نه درلودي، یو واحد حکومت شتون نه درلودي، دغه قوم زمينې چې برابرې وي، دغه شرایط د ویجړې دوی د خرابې سره مخامخ شو. چې کله به یو سیمه په یو سیمه باندې يرغل کېده، کله به په بل سیمه باندې، چې دغه حملو د دغه يرغلونو په ترڅ کې دغه کوم شوازه چې په افغانستان کې و، یا کوم شرایط چې مساعد و، هغه د خرابوالي سره مخامخ شو. د بلې خوا بیا د ټولنې زیاتره خلک په کرنې، مالداري او کسبګري باندې بوخت و. د خپل یو عادیات یو برخه د عبادت ځایونو ساتونکو ته ورکوله، او دغه کړنلار د دوی د زیات بیوزلی سبب کېده. یعنی کوم عادیات یا کوم فائدہ چې دوی ته رسیدل، د هغه یو برخه به دوی د عبادت ځایونو ساتونکو ته ورکوله، چې دوی ته داسې کوم خاصه فائدہ او کوم خاصه ګټه نه پاتېدله. نو د دې لامل سو چې دغه کار د دوی د بیوزلی سبب سي، او د بیوزلی پر مخ باندې ولاړ سي. همدارنګه د وخت په تیریدو سره د زنو بزګرو زمکي د لوی از مکوال لاس ته ورغلل او یو ډلې ته د اجتماعي یو ډلې ته د اجتماعي لاس ته ورغلل او د بل ډلې به وسلی بیا د دې لامل سوچ سخت مالی او اقتصادي نابرابري رامنځته شي. دیني دا چې د زینو بزګرانو زمکه غصب کېدل یا د زینو نور له خوانیول کېدل نو دلته یو ډله ډېر اجتماعي سو یو اجتماعي د یو ډلې لاس ته ورغلل او هغه کسان چې مثلا د هغوی حق د هغوی مال د هغه څخه اخیستل کېده بیا د دې د بیوزلی لامل سوچ دلته یو اقتصادي نابرابري رامنځته شو. ورپسې هم پوهنیزه ادبی او دینی وزوه چې دین چې هغه د یوې ټولنې د یووالي پیاوړی او قوي لامل شمارل کېدی په افغانستان کې د اسلام د پیدایش په درشل کې د ټولنې خلکو په باور کې خپل حیثیت د لاس ورکړی و او په خپله د بې اتفاقي سبب وګرځېد څرنګه چې د هیواد لویدیځه برخه د ساسانیانو تر سیاسي ادبي او دیني نفوذ لاندې وه. همدارنګه زردشتي دین ډېر پلویان درلودل خو په مرکزی سیمو زابلستان او همدارنګه د کابل سیند وادي یا ګندهارا درغنداب وادي د هندوکش د غرونو تر لړیو پورې همدارنګه د هیواد تر شماله او د سند تر څنډو پورې بودایي او برهمنی دینونه رواج درلوده. د لمر لمانځنه بت پرستی هم د هیواد په شاوخوا کې خپل پیروان درلودل. د یاد دغه کوم دینونه چې و دغه کوم دینونه چې موږ یاد کړل د دې هر یو د ځانګړو عبادت ځایونو او اړوند ادارو لرونکي و. په دې کې زیاتره ساتونکو او راهبانو کار کول او مزدوري اخیستله. د هیواد جغرافیایي موقعیت هم د مخې هم د جګو غرونو د سلسلو په واسطه په ډیرو درو باندې ویشلې وو او هره دره بیا ځانګړې ژبه او لهجه درلوده. د نننو ساتونکو دا و د افغانستان سیاسي او ټولنیز وضع د افغانستان د اسلام د ظهور په درشل کې رځو. افغانستان ته د اسلام راتګ او خپرېدل د چې د اسلام مبارک دین افغانستان ته څه ډول رسیږي او څه ډول خپرېږي. یو سلو پنځه پنځوس کاله مخکې افغانستان د اسلام راتګ د پام وړ او تاریخي مهمه پیښه بلل کیږي چې یو سلو پنځه پنځوس کاله مخکې افغانستان ته اسلام را ورسېدی او دا یو ډیره مهمه تاریخي پیښه وه. افغانستان ته د اسلام راتګ او د اسلام پایښت دغه هیواد یوې دورې څخه یوې بلې تاریخي دورې ته بوتلې او پرته د ځینو لرغونو عناصرو لکه ژبه او همدارنګه ځینې دودونه او رسم رواجونه چې په هر وخت کې وه هغه په خپل حالات باندې پاتې سول. کله چې اسلام رالی دغه ځینشان په خپلو حالاتو باندې پاتې سو نور د هیواد ټول کلتور اقتصاد ټولنیز او دغه ټول جوړښتونه یعنی هغه کلتوري برخه کې کوم جوړښتونه و اقتصادي جوړښتونه او ټولنیز جوړښتونه د بنسټیزو بدلونونو سره مخ سو. یعنی په دغه درو سرو برخو کې ځینې بدلونونه رامنځته سوې. په بل وینا اسلام زموږ هیواد ته یو نوی روح یو نوی هویت رو بخشه. دا چې د اسلام څخه مخکې حالات بالکل خراب وي او زموږ هیواد اقتصادي ټولنیز هنر علم او سیاسي برخه کې ډېر پرمختګ نه و کړی او ډېر په یو بد حالات کې و نو د اسلام راتګ زموږ هیواد ته بالکل یو نوی روح ورکړي یو نوی هویت یې زموږ هیواد ته ورکړي چې زموږ د هیواد په کلتوري اقتصادي ټولنیز او نورو برخو کې بدلونونه راغلل او د هیواد ځینې عناصر لکه ژبه ځینې دودونه رسم رواجونه چې هغه په هر وخت کې و هغه په خپل حالات باندې پاتې سو. راځو د اسلام خبرېدل د داسې اسلام څه ډول زموږ په هیواد کې خبرېږي. هغه ګړندیتوب او ثبات چې هغه د مسلمانانو د فتوحات سره همغاړي وو د نړۍ په تاریخ کې ساری نه درلودې نو له دې کبله پرځای به وچ دغه کار یو الهي معجزه موږ وبولو ځکه د دې بریدونه او فتوحاتو رښتینی لامل او اصلي محرک هغه آسماني پیغامونه او لارښوونه وي چې هغه د نوي دین په قالب کې د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د خو مسلمانانو ته ورسول شو. دولسم هجری قمری کال کې د مسنیتر قومندانی لاندې چې هغه د هارسوی و د لومړي ځل لپاره د جزیرۃ العرب پر ختیځو سیمو باندې حمله وکړه چې په پایله کې مسلمانانو د فرات سند په لویدیځه څنډه کې د حیرشار ونیوي او د دغه فتح سره مسلمانانو ته د بین النهرین د فتح کلی هم لاس ته ورغلی. وروسته بیا مسلمانانو د وی لسیز په درشل کې د ساسانی ایران د نیولو کار بشپړ کړ. یعنی ساسانی ایرانی ونیوي چې هغه د کوم حکومت لاندې تر لاسلاندې چې و هغه سیمې د مسلمانانو لاس ته ورغلې او په ځانګړې توګه د نهاون جګړه یعنی نهاوند د همدان په سویل کې او د اوسنی ایران مرکز ته نږدې یو ښار دی چې په 28 هجری قمری کال کې مسلمانانو د سسری ایران لشکري او دولت ته په بشپړ توګه ماتې ورکړه او په مکمل ډول سره یې هغه له منځه یوړې چې مسلمانانو دغه صوبه د فتح الفتوح په نامه یاده کړه او په همدې توګه هغه حیل چې هغه د خراسان او عربو مسلمانانو ترمنځ وو هغه د منځه ولاړې او اسلامي مجاهدینو خپل ځانونه د سیمو پولو ته ورسول او د خلیفه فرمان ته سترګې په لاره پاتې سول. دغه فرمان په 22 هجری قمری کال کې د حضرت عمر رضی الله عنه د خوا څخه صادر سو چې مسلمانانو د احناف بن قیس تر مشر لاندې حرکت وکړي او همدارنګه د اوسنی ایران په سویل ختیځ کې د تپس د نیول څخه ورسته د هرات طرف ته ولاړل او دغه شارې په زور ونیوي. هغه بدلونونه چې بیا د خلافت په مرکز کې د حضرت عثمان رضی الله عنه د ځایناستي پر سر باندې رامنځته سول، یعنې کله چې حضرت عثمان رضی الله عنه ځایناستي ټاکل کېده او هغه بدلونونه چې همدغه محل رامنځته سوي و زموږ په هیواد کې د دې لامل سو چې مسلمانان پرمختګ کې لږ ځنډ راسي او د مسلمانانو پرمختګ کې لږ څه وزن ده. خدا واري بیا د مسلمانانو خلیفه عبدالله بن عمر بن کریز د ختیځو سیمو د فتح کولو مشر وټاکل سو او نوموړي بیا په دې برخه کې ډېرې هڅې وکړلې. عبدالله هم هغه شهرونه چې هغه د اسلام څخه مخ اړولي وو هغه بیرته تسلیم کړل. په ځانګړې توګه د نیشاپور د فتحې څخه وروسته په 10 هجري قمري کال کې د نوموړي لاره د افغانستان بېلابېلو شهرونو لوري ته خلاص سوه، یعنې د افغانستان مختلفو سیمو ته راورسېدې. زموږ د هېواد مهم شهرونه لکه هرات، فاریاب، جوزجان، تخار او بلخ هم د مسلمانانو لاسته ورغلي. د نوموړي اکا عبدالرحمن بن استمره هم د افغانستان د سویلي سیمو د فتحې کار په غاړه واخیستې او سیستان چې په هغه وخت کې غزنی زمینداور او کندهار هم پکې شامل وو هغه ونیول او دغه ځای بیا د کابل په لور وخوځېدل چې په دې وخت کې د افغانستان زیاتره سیمې د مسلمانانو لاسته ورغللې. دا چې اسلام څه ډول افغانستان ته راځي او څه ډول د افغانستان تر بېلابېلو سیمو پورې رسیږي د مسلمانانو د بریالیتوب دلایلو ته راځو. اول دا چې په پاک خدای جل جلاله د قیامت په ورځ باندې د اسلام په پیغمبر او قرآن باندې د دوی هغه پیاوړی ایمان د مجاهدینو د بریالیتوب تر ټولو ډېر مهم دلیل ګڼل کیږي، چې ځکه د دوی دغه عقیده دوی ته ډېره لوړه روحیه ورکوله او د دې لامل سو چې دوی ښه فعالیت وکړي او خوځښت وکړي. بل دا چې د مسلمانانو پیاوړی نظامی مشر او د اغیزمنو جګړې ایزو تکتیکونو څخه ګټه اخیستنه او همدارنګه د مجاهدینو ترمنځ د جګړې د مشر د امنولو د امر د منلو روحیه و. د دې ترڅنګ سربېره پر دې چې مادي انګیزې هم باید یادونه باسو، ځکه د اسلام د قوانینو سره سم د غنیمتونو 1/5 برخه اسلامي دولت او 1/5 برخه د مجاهدینو حق ګڼل کېدی. ورسره هم زموږ د هیواد د خلکو لخوا د اسلام عدالت غشتنی او د مساوات د شعارونو بدرګه کول، ځکه چې زموږ خلک د اشرافي نظامونو د شتون څخه ډیر ناراضه و، نو دوی دغه شعارونه ډیر ښه بدرګه کړل. بل دا چې د عربو په مقابل کې اداري ضعف او د تیتو پرکې ادارې د مذهبي وزشتون په ځانګړې توګه زموږ د هیواد د خلکو ترمنځ د مسلمان عربو ته دا زمینه برابره کړې تر څو ورڅخه ګټه واخلي، ځکه په دې وخت کې افغانستان یو پیاوړی واحد حکومت او یو دین دلته شتون نه درلودي چې خلک سره راټول کړي. په واحدي نظامي مشري نشتوالی او همدارنګه د اسلامي لشکرو په وړاندې ګډوډه دفاع د اسلامي مجاهدینو د بریالیتوب یو بل دلیل شمیرل کیږي. او ورسره په اسلامي شونه او تمدن کې د ژوند بشپړ پروګرام شتون او پسیمه کې د بخوانی حاکمانو د بخوانی حاکم عادیانو د ټولنیز ټولیز په زړه پورې او پراخه پروګرام نشتونوالی د ټول هغه لامل و چې اسلامي لشکر په دې باندې وتوانېدل چې افغانستان یا د هغه وخت خراسان تر خپلې ولکې لاندې راولي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي او ورڅخه به مو ګټه اخیستې وي. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت، ښه چاري. Thank you.
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هیله میمنه درنه سکون کو هیله دار چراغ جوړ به است وخت مو تر دې مهاله په خیره رسولی وی تاسو ټول ته د 12 ټولګي تاریخ مضمون لومړنی لوست شرح لاست وایم. په دې هیله چې دغه مضمون د حل وسره خرنی شی وره سره ملتیا او کی تر څو د پزروپوري تاریخي موضوعات څخه تاسو خبر سئ. موږ تاسو د نن ورځې لومړنی موضوع د احمد شاه بابا څخه د مخه د افغانستان سیاسي اقتصادي او ټولنیز حالات په حق لده. د چې مخکله دي چې افغانستان کې احمد شاه بابا وخت ورسیږي د افغانستان سیاسی اقتصادی او ټولنیز حالات سره ولدی نن به په همدغه لوست کې موږ تاثیر باندې پوسو. نور از خپل درس پیلو چې لومړنی موضوع مو د احمد شاه بابا وخت رسیدو څخه وړاندې د افغانستان سیاسی اقتصادی او ټولنیز حالات سره ولدی. د شپاړسمې پیړۍ په شروع کې د افغانستان په دننه او ترڅنګ په ګاونډي هیوادونو کې سیاسي ناوړه پیښې رامنځته شوې وې چې دغه ګډوډي د افغانستان په زیان باندې تمام شوې. د سلطان حسین بایقرا د مرګ څخه وروسته په 1515 میلادي کال کې افغانستان خپل مرکزي واک ته لاس ورکړ. په افغانستان کې یو واحده او مرکزي واکمنۍ شتون کوم شتون چې درلود هغه د منځب لاړې او نور مرکزي واک شتون نه درلود. تجزیه غوښتونکو یا هغه کسانه چې غوښته افغانستان تجزیه سي او یو برخې دي تور ورسیږي هغه هم په هر ګوټ کې پاسونه شروع کړه او د بل سره په جګړه باندې اخته سو چې بیا بل اخره په 1501 میلادي کال کې شیباني دولت په ماورانهر کې جوړ سو. په 1502 میلادي کال کې بیا په ایران کې صفوي دولت او په هند کې هم مغولي دولتونه مېز سره اغلل چې دغه درو دولتونو د افغانستان په ختیځ لویدیځ او شمال برخې کې خپل حمله شروع کړه او په دې ډول سره بیا افغانستان په دغه وخت کې مرکزی دولت هم د منځولاړي او پوځي سوقیانو هم افغانستان د جګړو په ډګر باندې بدل کړي. يرغلګرو دولتونه زیات رسمي کې ونیول او یو پر بل باندې حمله شروع کړې چې د همدغه حملو او جګړو له امله زموږ لوی هیواد افغانستان په کنډواله باندې بدل شو. یعنې زیاتره جګړې دلته منځ سره راغله او هر یو په افغانستان څخه د خپل جنگ د میدان په توګه ورڅخه ګټه اخیستي. د دې ترڅنګ يرغلګرو به هر ورځ خپل ظلمونه کول پر دخل پر خلکو باندې چې دا کار د خلکو کراکه یو تربل ورسې باندې د دې کراکه ذاتې د دولت په وړاندې او دا او چې به خلک په پټ ډول سره د افغانستان د خپلواکۍ د لاسته راوړلو لپاره په پټ ډول سره مبارزه شروع کړلې. د لومړي سره لپاره بیا په هرات، اندخوی، کندهار او بلوچستان کې د صفوي دولت پر ضد باندې پاتسونونه وسول چې په دغه پاتسونونه کې افغانانو ډېر مقاومت وکړي او ډېری سخت او کلکې جګړې مې استراغلې چې په همدغه جګړو له کبله کندهار څو واري د صفویانو دولت په لاس ورغلی خو پرته به افغانانو په خپلو مبارزو سره هغه شهر نیوي. تر څنګ د روشانیانو خوځښت هم راپورته سوچ د دې خوځښت لارښود چې بیا و هغه بایزید انصاری چې په پیروشان باندې هم مشهور و د شیخ عبد الله انصاری زوی و د په وزیرستان په کاټګرام کې زیږیدل دي چې دغه خوځښت مشري هم د په لاس کې و. پیروشان به د مغول حکومت او د خانانو د ظلم او استبداد په وړاندې د مغولي دولت سره مرسته وکړه او خلک مبارزه تر او بلل چې په پای کې بیا پیروشان د مغول سره په جګړه کې ووژل سو او د هغه د مرګ څخه وروسته بیا د هغه زوی جلال الدین د دغه خوځښت مشري په غاړه باندې واخیسته چې بیا په 1500 میلادي کال کې د مغول سره ډېری جګړې وکړې او په ختیځ کې بیا د خیبر د خواسخه تر تیره او په سهیل کې بیا د کابل او غزنی سیمې د ونیولې. جلال الدین هم په جګړه کې وژل کیږي او د هغه څخه وروسته عبدالقادر مشر ټاکل کیږي. بی بی علی هم د خپل زوی عبدالقادر سره مرسته کوله او هغه ډیر ژر پېښور شهر ونیوي چې لږ وخت لا نه و تیر سوی چې د قبل ته منځ به اتفاقي منځ سره اغلا او دغه به اتفاقي په ترڅ کې به په 1400 میلادي کال کې د مغولو د عبدالقادر او ترڅنګ د هغه مور ونیول بیا هندستان ته تبعید کړل او د روشان ملي خوځښت د مغولو او سیمیز حاکمانو د دسیسو له امله هغه وټکول سو دغه پاتسون یا خوځښت. بیا ورسته د خوشحال خان خټک تر مشرۍ لاندې خوځښت رامنځته کیږي چې د شپاړسمې میلادي پیړۍ په نیمایي کې د خټکو قبیله د همدغه خټکو قبیله په تدریجي ډول سره دوی د واک خاوند سول او په سهیل کې بیا نور قبایلو ترمنځ مهم واک ترلاسه کړي. همدغه امتیاز بیا د خټکو او یوسفزیو ترمنځ اختلاف رامنځته کړي، یعنی دغه کوم امتیازات چې خټکو ته په لاس ورغلي د خټکو او یوسفزیو ترمنځ اختلافات راپیدا شول چې د شاه جهان د خپلواکۍ په وخت کې بیا د خټکو د قوم مشري د خوشحال خان په لاس کې و او خوشحال خان بیا خپله د توري سیاست خاوند او غښتلي شاعر هم و. خوشحال خان د مغولي پاچاهانو سره د اوله سره دوی ښې اړیکې درلودې، خو وروسته بیا اړیکې د مغولو سره خرابې سوې. اورنګزیب خوشحال بلی وي او هغه بندې کوي. بیا څلور کاله وروسته د زندان څخه دی خوشي کیږي او کله چې دی د زندان څخه آزاد سو دی بیرته د خوځښت مشري په غاړه اخلي. بیا په شپاړه سوه اتاویایه میلادي کال کې څلوي زر مغولي پوځیان د افغانانو سره د تاتری په جګړه کې وژل کیږي او د دې ماتې څخه وروسته بیا مغولي حکمرانان د خوشحال خان یو زوی هند تبعیدوي او وروسته مړ کیږي. هلته چې بیا د دغه دردونکې پیښې څخه وروسته خوشحال خان خټک په اتاویا کلنۍ کې مړ کیږي او د وصیت سره سم د خټکو په غرونو کې د دشمن د سیوري څخه لیرې دی خاورو ته سپارل کیږي. ورپسې په دغه وخت کې د میرویس خان نیکه پاڅون جوړیږي چې په شپاړسمه میلادي پیړۍ کې د بهرنیانو د یرغلو په پایله کې افغانستان تجزیه کیږي او لویدیځې سویلي برخې هم د ایران صفویانو ته په لاس ورځي، ختیځې برخې د هند مغولو ته او شمالي برخې هم د ماورانهر شیبانیانو ته په لاس ورکول کیږي یا هغوی نیسي، چې بیا د مرکزي حکومت نشتنوالي او تر څنګ یې د پردیو د تسلي د ټولنې اقتصادي ټیټوالي سبب سوی. اقتصادي حالت را کمزوري سو او خلکو کې هم کرکه پیدا سوه د خپلواکۍ مینه په دې کې پیدا سوه، تر څو چې بیا په 1909 میلادي کال کې د میرویس خان نیکه په مشرۍ سره د کندهار په ښار کې پاڅون جوړ سو د ګرګین د ظلمونو په مقابل کې، چې بیا د ګرګین ظلمونو ته د پایتکې کې شو دی. په افغانستان په کندهار کې خپلواک دولت جوړ سو چې دغه دولت بیا دیرش کاله دوام وکړي، تر څو چې بیا په 13 میلادي پیړۍ کې ملي دولت د افغانستان په نامه د احمد شاه بابا په مشرۍ سره جوړ سو. راځو د احمد شاه بابا وخت رسېدو څخه مخکې د افغانستان ټولنیز حالت ته، چې د افغانستان تجزیه او ویش په دغه مهال کې افغانستان د ودې او پرمختګ څخه شاته پاتې کړی و. د افغانستان تجزیه یو لوی آفت و چې زموږ د هیواد هویت، وحدت او ملي خپلواکۍ د منځه یوړل. په دغه وخت کې د افغانستان مرکزي دولت ملي خپلواکۍ او هم په کرنه او سوداګرۍ کې نسبتا ښه اقتصاد د لاسه ورکړي. مدرسې او روزنیز مرکزونه هم وتړل سو. زموږ زیاتره استادان او پوهان هم د هیواد څخه د باندې سفر وکړي او ځینې هند ته ولاړل. اقتصادي حالت کې هم مخکې لري چې افغانستان د صفویانو، شیبانیانو او د هند مغولو تر حملو لاندې راسي، د افغانستان اقتصادي حالت شو. سره له دې چې دوی ژوند ساده و، مګر کرنه، مالداري او صنایع بیا درې مهم څانګې وې. د افغانستان اقتصاد پر همدغه درو څانګو باندې ولاړ و چې دولتونو د کرنې په پراختیا کې هم ډېره پاملرنه کوله، ځکه د دولت عادیاتو مهمه برخه هم د بزګری د مالیات څخه جوړېدل. نو ځکه مخکې له دې د افغانستان اقتصادي حالت شو. د زده ماچه بابا او د مرکزی دولت ټینګښت د شیر سرخ د مزار جرګه چې د کندهار د نادر آباد په نظامی کلا کې جوړه شوې و، دغه جرګه نو ورځې دوام وکړي. په دغه نو ورځو کې د جرګې غړو کومه پریکړه ونه کړه، ځکه چې هر یو غوښتي چې سلطنت په لاس کې واخلي. نو ځکه یوازینی کس چې هلته غلی و آرام ناست و هغه ابدالي احمد خان و. دا ځکه چې احمد خان د ابدالي د قبیلې څخه و او د شمیر هم د نورو نسبتا نورو ته کم و، او د نهمې ورځې په پایله کې بیا داسې فیصله وسوه چې د جرګې غړي دي یو کس د حکم په توګه معرفي کړي، تر څو هغه دی یو تن مشر یا د پچا په توګه وټاکي، او کوم کس چې د حکم په توګه ټاکل کیږي هغه یو روحاني سړی دی چې نه په کومې قبیلې پورې اړه درلوده، نه حتی هغه د افغانستان اوسیدونکي هم نو. نو هغه قبیلې سورشاه د نمتو صوفي لای خورزوی و چې د کندهار ټول خلک پر هغه باندې زیات باور درلودي. دی د خپل ځای را ولاړ سو. ابدالي احمد خان یې معرفي کړي او د غنمو څو وژه د هغه په پګړۍ کې کښېښول د شاهي تاج پر ځای باندې. نو نور خانانو یا لوی خانانو هم د نچاري څخه احمد شاه بابا سره بیعت وکړ او هغه د پچا په توګه انتخاب کړي. او احمد شاه بابا بیا د زمان خان ابدالي زوی، د دولت خان سدوزی لمسی، مور هم د عبدالغني خان الکوزی خور و.
چې د نادر شاه په وخت کې د کندهار پخوانی والی وو ابدالي احمد خان هم په 1928 میلادي کال کې په هرات کې زیږیدلی وو. احمد شاه بابا چې کله واک ته ورسېدی نو د یوه ټینګ نظام د جوړولو لپاره ځینې موخې ټاکي او د هغه موخې لپاره دی کار کوي. اول دا چې دی لومړنی موخه یې دا وه چې مرکزي حکومت د جوړولو لپاره مهدي ملي وحدت رامنځته کړي. دویمه یې دا وه چې افغانستان د طبي سرحدونو امن تامین کړي او دریمه موخه یې د ګاونډي هیوادونو په وړاندې دفاع ټاکل و. د دې لپاره چې داخلي اختلافات د منځه یوسي د په دولتي چارو کې د خلکو سره مشوره وکړي. نو د لومړي ځل لپاره یې یوه دایمي جرګه جوړه کړه او احمد شاه بابا د ټولو اداري قضایي او نظامي تشکیلاتو په سر کې د قطع نظر واک درلودي. په دې معنی چې د ټولو چارو اداره په خپل لاس کې درلوده. په مرکز او ولایاتو کې هم اداري او پوځي تشکیلات جوړ کړه. احمد شاه بابا بیا په خپل شپږ کلن سلطنت کې د مرکزي حکومت ټینګښ، اداري اصلاحات او ترڅنګ پوځي سفرونه د دوه مصرف کړي وو چې د ونسوې کولای د افغانستان د اقتصاد پرمختیا، د ښوونې او روزنې او د کلتور په برخه کې دی کار وکړي او هغه ته خاصه پاملرنه وکړي. رزو ته احمد شاه بابا پوځي سوقیاتو ته احمد شاه بابا چې کله وخت رسیږي د هغه څخه مخکې د افغانستان تجزیه سوی وو او نیول سوی هیواد وو. د احمد شاه بابا د دې لپاره چې هغه د لاستللي سیمې بیرته ونیسي د طبي سرحدونو د ټاکلو لپاره ځینې سفرونه کوي. لومړنی سفر یې د ختیځ په طرف باندې وو چې د لارې په اوږدو کې بیا دی د خلکو د هرکلي سره مخامخ سو. د پنجاب والی د احمد شاه بابا سره په جګړه کې ماته خوري، لاهور ته تښتي او احمد شاه بابا لاهور نیسي. د هند شاهد شاه هم د افغانستان د پرمختګ څخه بیره درلوده. مغولي احمد شاه خپل ولیعهد صدراعظم قمر الدین د ډېرو خواوو سره دغه مقابلې ته لیږي، مګر افغاني قواوې بیا د هندي توپخانې تر اور لاندې راځي. ډېر تلفات افغانانو ته اوړي او احمد شاه بابا دې ته اړ کېږي چې پنجاب او ملتان زاهد خان ته وسپاري، خپل کندهار ته راسي تر څو هغه شورش چې دلته سوی وو هغه آرامه کړي. دویم سفر یې هم په 1928 میلادي کال کې د هرات پر طرف باندې وو چې درې کسه نادري حاکمان احمد شاه بابا ته نه تسلیمیږي او د هغو د ډلې څخه درویش خان هزاره بیا خپله پلوي د احمد شاه بابا څخه اعلانوي او احمد شاه بابا هرات نیسي. دریم سفر یې نیشاپور ته و چې عباس قلی بیا د احمد شاه بابا د پوځ سره په جګړه کې ماته خوري او بندي کیږي، چې بیا احمد شاه بابا هغه بخشي او د دویم ځل لپاره بیا هغه د نیشاپور حاکم ټاکي. څلورم سفر یې هم د ختیځ په طرف باندې و چې د پنجاب والی میرمنو سپاسالار یا ګورامل د احمد شاه بابا سره د جګړې د مقابلې لپاره لیږي، مګر هغه ماته خوري او وژل کیږي. پنځم سفر یې هم د ختیځ په طرف باندې وو چې دی عالمگیر یا نجیب الدوله د سهارنپور د والی په مشرۍ سره د احمد شاه بابا د مقابلې لپاره دی استوي. خو نجیب الدوله پرته دی چې احمد شاه بابا سره جګړه وکړي دغه سره یو ځای کیږي. عالمگیر هم د تړ کیږي چې هند ته نږدې ډیلی ته نږدې د احمد شاه بابا هرکلی وکړي، چې احمد شاه بابا د اړیکو د ساتنې لپاره د هغه وریره تیمورشاه ته په نکاح کوي او وروسته بیا هیواد ته راځي. سویل ته هم پنځم سفر کوي چې په دې سفر کې بیا احمد شاه بابا د بلوچستان د نرمیو د حل لپاره د شاولي په مشرۍ باندې بلوچستان ته لشکر استوي. هلته هغه ته ماته ورکوي او هغوی بیا د سولې غوښتنه کوي چې بلوچستان هم د افغانستان د خاورې یوه برخه ګرځي. په اووم سفر کې بیا د پاني پت جګړه پیښیږي چې افغانان کامیابي ته رسیږي او مخالفې قواوې ماته خوري. اتم سفر یې هم پنجاب ته و چې د پنجاب سیکانو ته چې هغه شورش کړي و هغو ته ماته ورکوي. د هم سفر هم احمد شاه بابا دا چې دی ناروغه و نس کولی سفر وکړي، د خپل صدر اعظم شاولي بلخ ته لیږي او تر څو هغه د جنیدی د سلسله د پخوا داخلنی پاچا سره عبدالعزیز خان سره خبرې وکړي چې بیا په مذاکراتو کې یو تړون لاسلیک کیږي. د آمو سیند چې هغه د آمو سیند د پخوا په څیر د افغانستان او بخارا په منځ کې سرحدي کرښه وټاکل سي. لسم سفر یې هم مشهد ته و چې مشهد محاصره کوي، علي مراد هم په جګړه کې وژل کیږي او نصرالله تسلیمیږي. احمد شاه بابا بیا د شپږویش کلونو پاچاهي څخه وروسته د سرطان په ناروغي باندې اخته کیږي او په 50 کلنۍ کې د دې فانی نړۍ څخه سترګې پټوي او د د وصیت سره سم په 1923 میلادي کال کې د خرقې مبارکې ترڅنګ خاورې ته سپارل کیږي او په دې ډول سره احمد شاه بابا خرقې مبارکې ته نږدې شخ کیږي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. خدای مو بلس.